د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته به د کابل د تیر شپې د زورورې چاودنې له تازه جزئیاتو هم تاسو خبر کړو. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د کابل د پرون ماشام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسیده. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پریښود. او پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. بشپړ خبرونه. د کابل د پرون ماشام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسیده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیسوي کې 40 شدي او 21 کوچنیان دي. د ویل چې د دې پېښې ټول ټپیان غیر نظامیان دي. ښاغلی مایار روغتیایي مرکزونو ته د 2 جسدونو انتقال تاییدوي. له دې مخکې د کابل امنیتي قومندانۍ د 8 کسانو د وژل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی و. دا پېښه د شپې د 1 بجې شاوخوا د کابل شار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. د کابل د امنیتي قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودیدونکو موادو ډک وو د کابل شار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې وچاودید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پریښود په بخښنې سره. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼې کې خپور کړی دی، د دوی پخوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفاوي کړی دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمیر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمیر مشرانو مخالفت وکړ. د قطر د دفتر مشر طیب آغا د دوشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکوي. چارواکي په فاریاب کې د 140 تنه دولت مخالفه وسلوالو د تسلیمي خبر ورکوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استاد نقیب الله فائق ازادي راډیو ته ویل چې پلسګونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یو ځای شول. امین بیگ د المار په قرایي کې له خپلو وسلو او نږدې سلو کسانو سره هغه وخت له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوه چې امنیت قومندان او د ملي امنیت کسان المار ولسوالۍ ته ورغلي وو. د نقیب الله فائق په وینا د چهارشنبې په ورځ یوه بله 40 کسیزه ډله د پیر محمد قومندان په مشرۍ په پښتونکوټ ولسوالۍ کې تسلیم سوه. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشرک وکړي. د ترکمن غاز د کمپنۍ یو مسؤل چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د کنسرسیوم د مشرۍ د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نس کولای چې په دې پروژه کې برخه واخلي. یوې پاکستانی سرچینې فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې ترکمنستان غواړي چې د ټاپي پروژه ژر تر ژره پیل سي. د ټاپي د پروژې لګښت شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل سوی دی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز ولېږي. که چیرته دا پروژه پیل سي، هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. دا برید د شمالي وزیرستان د تاخیل په سیمه کې سوی دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل سوي دي. دا هلیکوپټر پرون د پاکستان په شمال لویدیځ کې نسکوره سوی دی. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په پیښه کې وژل سوي ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منسوبین دي. پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکونکي چې ټپي سوی وو د ژغورنې لپاره ګلګت ته روان وو. په وژل سوي کې پوځي ډاکټران پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 180 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا یالت کې موندل چې ځینې ډیر سوځلي او له پیژندنې وتلي دي. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سیوی اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کیږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سیوی اټومي توافق د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمیر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراټانو مشرتوب ترلاسه کړي، ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رایه ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې توافق عمل وکړي، بلکې پر ځای به له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی، ویل سوي دي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. داعش دا نه دي ویلي چې دوی په جومات کې چاودنه کړې ده. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید دی. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جومات لمانځه ته راغونډېدل. او روسي روبل د روان میلادي کال له پیله را وروسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تیره ورځ یوه یورو په 10 روبله او یو ډالر 4.4 روبله تبادله سو. د روبل د ارزښت ټیټېدل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیو د کمیدو او د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجې لپاره د لګېدلو بندیزونو له کبله خراب سوی دی. روبل تیر کال خپل نږدې نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، خو روان کال د انرژي د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت لږ لوړ سو. روسي چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به یې اقتصاد شاوخوا 2.8% متاثر سي. خو د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د لویدیځ د اقتصادي بندیزونو له دوام سره به د روسیې کورني خالص عواید د 2 کلونو په ترڅ کې 9% کې راکم سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو لکه څنګه چې مولا تاسو سره ژمنه کړې وه، هڅه کوو چې له کابل سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د کابل د تیرې شپې د چاودنې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات شریک کړو. خو ټلیفوني رابطه مو په کابل کې له خپلو خبریالانو سره نشي ټینګېدای، څه تخنیکي ستونزې دي. په کابل کې د تیرې شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر 400 رسیدلې دی. د عامې روغتیا د وزارت ویان لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل چې و مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. دا چاودنه د شپې شاوخوا 1 بجه د کابل د اتمې حوزې د شاه شهید د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې چاودنه د یوې لارۍ په واسطه شوې ده چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه. د دغه پیښې کوم عکسونه چې تر اوسه پورې خپاره شوي دي په هغوی کې ښکاري چې مادي زیانونه ګڼ اړولي دي. ځینو موټرونه ښکاري چې په هغوی باندې اور بل شوی دی، او همدارس خلکو ازادي راډیو ته په سیمه کې ویلي دي چې د دوی د کورونو شیشې ماتې شوي دي، د ځینو کورونو ورونه ختلي دي، او کېدای شي چې د زخمیانو په منځ کې ځینې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او تلفات د دې پیښې زیات شي. که چیرته د دې پیښې په ارتباط هر څه نوې خبره موږ ترلاسه کوله، د ازادي راډیو له لارې به یې له تاسو سره شریکه کړو.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې آرش ننګیال د خپل نوې چاپ سوی اثر په باره کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلی خپل شعرونه راوروي.
ما نه منګی چې مات شو، مور می چپیړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو، تا ته چپیړه درکړه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
لامنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابي مرکز مسؤول عبدالعزیز روفي په وینا په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 130 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند لوبو څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندان ولوبوله. د هرات ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوري په وینا تیره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیان ولیده او خوښه یې کړه. یاد دې وي چې د هرات هنرمندان له یو کال راهیسې هر جمعه پر مختلف موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزي پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر ادبپو او کره کتونکي دانیال تریر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریر په خپل لنډ عمر کې علاوه له دې چې په دوو ژبو شاعري وکړه ګڼ اثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کره کتنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له دوو کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تیره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تیره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
من هنر لکړاونو نو وباسي دا د هغې هنري مشاعرې نوم و چې تیره اونۍ د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتر لرې ډیورنډ پولې ته څیرمه ډنډې پټان ولسوالۍ کې یوه ډله ځوانانو جوړه کړې وه. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه د مشاعرې نوم په رښتینی ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړوونکو له ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه یې موخه په یاد سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. د نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري، وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي، څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د 29 کال د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ و چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند تر نامې لاندې او دغه موږ هنر لکړو نو بس دغه دوهم مشاعره ده چې په ډنډ پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی مترسره کړه. لومړنۍ موږ کارونو نتیجه یې ښه وه. د ملګرو بیا غوښتنه وم چې دغه سلسله موږ روانه وساتو او انشاءالله خلکو ډاډ راکړی دی، ملګرو ډاډ راکړی دا لړۍ به د دې پام کړی باندې موږ روانه وساتو.
په دې مشاعره کې ډېرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه، خو د ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډېر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې د مینې او مینې رنگین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. د مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنځور په دې رنگینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سولا، هرې خواته مې رڼا شي لکه سولا، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سولا، او زما زړه ګوره زخمي افغانستان دی، زما زړه ګوره زخمي افغانستان دی، دا ستا مینه به دوا شي لکه سولا، او د رنځور څنګ ترې کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سولا.
رنځور خو د سولې سپینې کوترې والوزولې او د هغې بختورې له ورتګ سره یې د چا د کور د رڼۍ خبرې وتړلې او ویې ویل چې که هغه بختوره د هر چا کور ته ورشي نو کور ته به یې د سولې رڼا ورشي. خو غلام طاهر افغان بیا شوخي وکړه او اراده یې څرګندوله چې رقیب د طنزیه شاعرۍ په زور توت ته وخېژوي.
ګرانه اوس مې له قبضې څخه وتلی، زړه مې ګوره له پردې څخه وتلی، ستا د غم عسکر به ګوري پسې کلي، طاهر مخکې له ساحې څخه وتلی، نور خوشحالی راوړه غم واول زوا، نور خوشحالی راوړه غم واول زوا، زمونږ له زړونه یې سم واول زوا، سترګې دې سمې پدایانې کوي زر کا آشنا ست کرم واول زوا، کله نا کله مې زړه داسې وایي ګرنیټ راواخله سنم واول زوا،
د غلام طاهر افغان طنزیه غزل او بیتونو د سیمه خلک په شیبو شیبو خوشاله او خندون کې وساتل. خو دا سیم نه و چې په دې مشاعره کې بځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ وو. زیارت ګل اسیر یو ځلمکی شاعر وو چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت می د ټولنې له کثاره باسم دا څوک چې مینه نه کړی هغه سړی له خاره باسم. دومره په زور زور مشلنګ وخې واوړه استاد بنگلو بزید و ترنگل ستاره باسم. نظم بیتو توائی دو ظلمی تو پا خوب ہی دخلو ما دو ظلمی تو پا خوب ہی دخلو ما تچ را غلی نوی زخلو ما ز دا دی خار دو سی دو نو ما زد دی خار دو سی دو نو ما زخو شدل خوم دغر خوم آیا چی دا سختو می پروانک للاحال تمین نوم پزر خوم.
اسیر کڅه هم ځان د خار د اوسیدونکو په پرتله په غره کې اوسا احساسو. خو د غره اوسیدونکو صابر شاه ملنګ بیا د ریاض زاید او لس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونږ مسجد کې کړي وو خیر کو شیخ دریا راته ویل چې تاسو په څو اصولو مونږ کړي وې. ما ویل دعا کې د دې خور ولست باب او پکې ما د ناموس ته حفاظت په پلو مونږ کړي وې.
مونږ هنر لکړهونو نو باسي مشاعري هر ګډونوال کوشش کاو چې یو تر بل ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي. د ډېر لوړ معیار غزل او نظم وای. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړاندې دروازې ته لالهان د لاړه لکور ووتا کوڅې ته لالهان د لاړه
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې وروبله نکړې. خو ولسی شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو.
غلی وغم فضلی لشپو کلونو رئیسی شعر لیکی. نوموړی وایي لومړی می غزل لیکلې خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا شوه. اوس ډیر آزاد نظمونه لیکم. لا غلی فضلی سره می مرکه کړې ده. نوموړی د خپل شاعری د پایل په اړه وایي
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړو. غزل می لیکلې وروسته لاغه زما هم د لند شعرونه خوش خوشال ځکه چې ښه مفهوم لري او ډیر لند او پس آسان لوستل کیږي. نو د ځینې شاعرانو شعرونه می هم چې ولوستل نو تقریبا ډیر کم وخت می غزل ولیکل.
څنګه دلچسپي پیدا شو په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزاد او نظمونه سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی. ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واوره مریده ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولس سم صنف کې وم که لسم صنف کې وم. نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته له هغې دوه شول پکې هغه بل اخره لاس شو. بیا ما هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي. بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي. حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه؟ نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی، خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بالاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم، او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې. او وروسته له هغه چې زه بهیر ته راغلم، د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. هم دا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسی ژبه کې مې هم لوستی، نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه، تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم.
تر اوسه به مې څومره شاعري کړې؟ یعنی څو کتابه به سوي؟
کتابونه فرق کوي، مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی، خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي. که غواړم چې چاپ یې کړم په همدغه وختونو کې، خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر یې وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي، تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نه وای چاپ کړي.
لا هم زړه نا زړه یې داسې به وکړو، دا یو څو شعرونه دي واوره، نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چې چاپ یې کړی.
ایو لاند شیر دی د باران پاتما. وای ما تور ببری کللی او پاس اسمان ته ګورم، تر څو چې اجر راش نشي زه د باران پاتما، بیا تور باروت وریږي. او یو بل هم وای هر شیبه راته شیبه شیبه شی، هر شیبه راته شیبه شیبه شی، شیبه شیبو که ضرب کړم کالونه جوړ شي. انتظار ډیرو گود شو، ما اوس حساب هم زده کړلو، اوس که مکتب وی زه به کامیابه وم. لاند لاند یو بل به هم درته ولولم. زه چې ماشومه وم لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وزما، ما ته حساب هم زده کړلو، اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم.
وږمې په لنډو شعرونو کې تاس په خیال خپله تجربه مو څه ده؟ کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وسي؟
په افغانستان کې خلک هر موضوع په شعر کې راخلي. زه واقعا هماغه ډول زغه شعرونه چې ما ولوستل د یو چا هیله، مثلا د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پیښې دي، او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو په شعر باندې هغې ذاتمن کوي. په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په آزاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو، او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په عقاید کې باندې وي، او موږ هغې ته فکر کوو چې باید هغه وزن ښایسته راشي، او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري. زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو، کولی شي چې د هغې موضوع ته فکر وکړو، او خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی: د درد ریښې سختې ورځې، د بارانونو ژړا پاتې نه شوه، چې به باران اوبه کړي هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي، هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په آزاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه چې یعنې هر موضوع موږ پکې راخیستی سو، الاوله دینه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې؟ فرزند د جوړښت په حساب
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډیر زیات مهم دي: یو خیال دی، یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو، د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه اوسي ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډیره زیاته اړتیا لرو چې که د نور تجربو څخه هم استفاده وکړو، فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره اوسي.
وږمې او څو نور شعرونه دې مراته وایي.
ولې نه پستر وایمانه منګی چې مات شو، مور می چپیڑ را کړه، ویل منګی دې مات کړو، زما زړګی چې مات شو تا ته چپیڑ در کړه. بل هم چې غنوان دې ستا نظر، د رباب په تار کې هر شیبه خیال زنګوم، او ساد سترګو هغه نظر ته ګورم چې دې په خوا ورته کتلی وته. زما کور ته د شمال او شیګری پرته هیڅوک ناراضي، ویریگم که مسترگی پا تکڑم ستا کوربتو به چوک وکړي.
شګرینه مو مطلب دلته څه ده؟ دا خو ستاسو خپل لهجه ده.
او شګره هغه باران ده چې په شرکه وریږي، هغې ته معمولا د خوست خلک شګره وایي. وایي شګره وریږي.
ځینې کسان د لهجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوئ، هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زم په شګره پوه نه شوم.
موږ که لغت ډیر هم ولرو خو دومره معمول نه دی. بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هم خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم نور لهجو کې کزینه او لغات او خایسته جملې او کلمې کوم پیدا کوو. زه فکر کوم چې داغه وکړه او نور ته معرفي کو، دا کولای شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم، اتمنغه څه چې د خوستی لهجه پورې تړاو لري، نو ان شاء الله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به متصومه خصیص تاسو په خیر
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم، شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم، تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو، نو بیا ډیره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي، او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي. او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډیر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم، دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم، او ما باید ډیر فکر کړی وای، او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي، دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې د عقیم نوار کیږي، او که خی لیکلی وي، نو بیا هم مجبوریږي چې هغه راتلونکو نور کتابونه هم ولولې، تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور ودان بل شعر لري که
یو لنډ وروستی به هم اول ول وایي. د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لکه څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوسته لهجه ده.
مونږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي، نو هغې ته مور کړه او یا هم ادی کړه وایي، چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د یوې حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی الولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
ښکلی فینتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه. په تیر زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلي لونې لرلې، خو زوی نه و. مشره لورې اسانتینا نومېده او کشره یې فینتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و، ډېر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لونې سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنی څوکۍ باندې د پاچا ناستې د خودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښې، او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پېښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویل: خیر دی پلاره، تو خو می یو ځل امتحان کړه. پلاری راضی شو، خو دا شرط یې ور باندې کیښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستی به لښکر پرېږدي، کور ته به راستنیږي. اسانتینا شرط ومنه او پاچا خپل یوه اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چاري کوي، سمدستی به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وې، په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای، د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هره ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پاوس قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغې کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضی شو او فینتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لښکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي. خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی، د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي، چې د جګړې تر پیلېدو دمخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم، نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري، او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال ځوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کیږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کیږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوش کوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. زلمی پاچا او فنتا د باغ ننداری تلال شهزادگی په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یاسمن ګل راوش کوه بو یې کړ او د غوږ شاته کې خود. زلمی پاچا ډیر پریشان او مورته ورغی، ورته ویل میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکي تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه پوه شه چې نارینه دی. دا در لویدلې سودا دی، بې ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه، خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی، ورته ویې ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ ولې نه، زما لمبو ډیره خوښیږي خو اوس نه وخت دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فنتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای د خیر پیښوي. پاچا ورته وویل راځه بابا جامې وباسه ولمبه. دې ځواب ورکړ نه پوهیږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لامبو ډیر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل، که بیا هم څه خبره پاتې وي زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده، خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود. په لیک زلمی پاچا ته لیکلی وه ته راشه او ته به د پاچا دوې لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخري مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی، ورته ویې ویل زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل له ما سره واده کوي. واده جوړ شو، دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشی چې هوا وکړو. تا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفاق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکړو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلی کډه کوي، لری تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډیر کلونه وروسته په دغه کلی کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه را پیدا کیږي. دوی له کلی لری د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډیرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلی تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکي آرش ننګیال را سره ملمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپیریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پیښ نه کړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځل کوي. مونږ په خشونت کې را لوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې را لوی شوی یو. مونږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا مرغۍ موله سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیند ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا مونږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم شي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغه سیدي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغه سي خبرې غواړي، در نامه هغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړیږي، یخ هم دغه سي، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغه سي منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرک دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي څیرونه دی ستړي شوي دي. پلار پرې وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پېته شي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزار شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د ملګری چې دی پم دې ټولنه کې هغه غیر عادي شینو سره مینه لري، که یو ګیلاس خبره کوي ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي، نو خبره دی چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبه چې ورته ګیله کوي یا ونه ورته ګیله کوي چې تازه ماته تاند سنگ مات کړلې ما تاسو ته خیر رسو او تاسو هوا می پاکوله او به چې تاسو له خدمت لپاره مخ تاسو به مونږ اچول کنه نو دا تخیلی شین سره ماشومان ډیر مینه ولا خلر یو په ډیر ډیر خ پیغام ته نراخستلې شي په خبرو خ په غو ګرته نیسه
بالکل خ ننګیال سه بوس په دې تر شو چې ځینې کسان به دغه سې کیسې داسې نقدوي وایي ونه څنګه خبرې وکي یخ څنګه د انسان غوند یو وجود ولري یا ونه څنګه سترګي او خوله ولري چې هغه خبري وکړي کنه ځینې دغه سنیوکی کوي څومره دغه نیوکی د دوی په ځای بولي
دی خو کې داس مسلکی خلک نه دی دا د ساينس منطق نه دی چې دلته دوا جمع دوا څلور کی دا د ادبیاتو منطق دی او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی نو د ماشوم په منطق کې یاد به ادبیاتو په منطق کې کومه ورته لاره جوړو کو مناسب راځي یو بل مسالم د کې دی سي د دوی انتقاد په زین زایونه کې سمي کو وی چې زه په لار روانو مناصه په یو ونه راغله او د په خبرو پایل وکنه سړی ته د یو یو سوال پیدا کیږي
ځکه چې زمينه سازي نه وي
زمينه سازي ورته نه د شوي کچيري دي شینو ته زمينه سازي و چې منطقه په اسانه باندې مني د نړۍ مشهوره فلمي کمپني دا سه فلمونه جوړی چې هغه غیر عادي فلمونه ای یعنی دا عادي کرکټرونه نه لري ځکه چې خلک همیشه نوې شی غواړي خیال غواړي هغه لدی حقيقي نړۍ نه پېستلای او ډول ستړی شوی دی ټول ورځ ویني دا ډیر ښه خوندور راځي په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي هغه منطق ورته برابر شي به هر څوک مني
بالکل یو بل خبره دام د فرزن مونږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو غلطه وزغه گیږي غلطه ګګ غګیږي فرزن یا خاپیرې انسانانو سره لته پکې ملګرتي کوي خبرې کوي حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخو کنه نو دغه خبرې خالتم شته خا ننګیال سه بیا بل مسأله دا ده چې په افغانستان کې یو مودا ډیره د خبره کېدل چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي بیا ځینی بنسټونه و چې ځینی کارونه وکړل ځینی کتابونه چاپ کړل خو ځینی نقدونه شوي دي یا دغه خبرې هم شوي دي چې ماشومان ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول لغه د دوی فکر سره نه دی جوړې یا د ماشومی پاره ندی د لویانو لپاره لیکل شوی دی تاسو دغه اوسنی وضعیت کې ماشومان او ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضی ورنه
کله چې ما د ماشومان په ادبیاتو کې کار شروع کړ نو ما چې بخبرونه جوړوله ګرځیدم بچ زه د سیاو څوک پیدا کم چې د لک تر لګه د ماشومان په حق له علمي معلومات ولري او دا ډول د ماشومان د ادبیاتو په حق له معلومات ولري نو لنن شپږو کلمه کې دا څه کسان کې دې ډیر کم و زغپل اور سره ډیر پتنګومه زکه چم د مرکی د پاره د تحقیق د پاره به څوک نه پیدا کیدل څلور پنځه د ګوتو په شمیر کسان و چې مونږ درلودل یعنی مونږ د ماشومان په ادبیاتو کې لرغونه تجربه نه لرو کله فولکلور نه دی خو ته شو مونږ پکې کار نه دی کړای دا چې کار شوه دی اما هغه اصلي ټارګټ معلوم نه دی دا څو لاملونه لري یو لامل دا دی چې مونږ اکثره ژباړلې دي منګه د نورو هوادونو کیسې راژباړلې دي د غوی ژوند د افغانانو ژوند د دیزی د ماشومانو د فکر زواک د جذب زواک د دوی د تعلیم کچا یعنی ټول ژوند ډیر سره تفاوت دی که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کارو کې نو دا به ټول د ماشوم په نظر کې ونیسي هغه چې اکثره ډیر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوی یا لامل هم دا دی چې مونږ ډیر ژباړې کړې دي د غزي فکر دی د غزي دید دی د غزي ژوند دی دا هغه مسایل چې له دې سره فرق لري او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو د مسلکی یو علمی کار نه دی کړای چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې او پیژني دغه غوښتنه په پام کې ونیسي ضرورت په پام کې ونیسي زمزینو غوندو کې لزینو کسانو سره به بس کې ومه چې هغه به ویل شه تاسو مثلا اول یو لیکنه وکوي کده هر ماشوم عمر ومنله د امغه به ما به ویل نه چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کی
څنګه لیکل
15 کلن ماشوم دی مکتب کې نه دی اته کلن ماشوم دی څلورم صنف کې دریم صنف کې دی 15 کلن مثلا ماشوم دی هغه ساينس او حساب لولي ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب نو کچېره دی برخه کې علمی کار وسی اول د لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا به تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري ورته ماشوم شي بیا لیکل
ماشوم شي ورته لکه ما دا ناول ولیک بیا مې ماشومان ته ورکه ما ورته ویل دا تاسو سلور پنځه کسان خطر کینی دا په نوبت للی او یاداش بنسی چې تاسو په کوم ځی پیږي په کوم نه پیږي ځکه چې دا خو ما لیکلی یو سوچ ماشومونه پیژني هغه ته کار نشه کولای.
وای ماشومان ډیر ښه تمثیلون کی دي، وړو کې ماشوم به هتل منځ به نیوي د خمور پلار ګوري چې پلمونز ولار دي دوی بم شاته پسی ودرېږي کنه.
او بل مهمه مسله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دي دغه په کیسو کې د حیواني کرکټرونو او سپید او پښو د خوګ د شین ډیر کنه، نو دلته چې زینو لیکوالانو د ماشوم لپاره کیسې لیکلي دي کسړې وي چې بيخي افراط پکې شوی دي په دې کرکټرونو کې په غرب کې په اروپا کې خیال ته وسم سپای او پښو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سن دی. افغانستان کې دلته په منبر او په ملاره ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده د غل خلینه د طب له نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي. بل دا چې واقعا پرته له کولونه چلته د ضرورت لوجه نسبه ساتي په خارونه کې مونږ تاسو د شینه نه ساتو.
یکه غصبي کریکټر زراوړم اغه سې چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه خستل کېږي اغه سې به
بله بله دغه سې چې د خپل ټولنه تصویر شې د پکې ژوند کې.
ننګیال سې په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکاره شو، دلته فکر نه کوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوې دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوی دي ارڅې مونږ نه خستې دي خو هم دا تاسو یې په دې ناول کې چې د کلی د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او اخر کې پکې بریالي شوی يم دي تاسو يم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ، نو فکر نه کوي چې دغه یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کیږي یا که په بل معنی وایو چې د کلی خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي ځکه خو چې کله دوی له ستونزو سره مخ شول دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي. نه د کتاب په ژبه نه پوهېدل، د علم په ژبه باندې نه پوهېدل، مغه تکراری او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو. نو دا غوی ذهن که خو نه ویلار نه و ما شومان ولی بریالی کیږي ځکه چې ملنګ بابا عالم سره دی، هغه شاعر دی، کومز دی، کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام په کشته دی زمونږ لپاره تر ټولو مهم څه دی علم دی.
ښه ننګیال صاحب د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي.
اصل کې د سده چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار د سده چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي د ناول یا د کیسې لوستل یا و طریقه لري کمو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په داسمنګ خارونو کې هم د سیدی زینې کسان د ټوکو ډیر ښه استعداد لري، خلک ډیر خندولې شي کماغه ټوکه زو ته وایو کې دې سي هیڅ څنګه مونږ خندې
وای ټوکه اماغه د خوخله دی مولا نصرالدین وایي کنه.
بله بله، نو دا سید کتاب یا د ناول په لستلو کې خصوصا د کیسو په لستلو کې کچيري کیسه څومره خولې کلسي څومره په زړه پوري اغه لستون کې یا د نکلچی چې سو کیسه لولي د چ په خوندونه لولي اصلا غیزه نه لري په ناستو کسانو یا په اوریدونکو باندې. نو دلته اغوختې دي چې اغه لارخونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شمارهوار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسي چې تاسو کیسه ولای نو تاسو به ډیر خوندر کی دا واقعا یو مهارت هم دی کدا کتاب خلاص کی نو د کې دې یو ډیر خنه کلچی بیا.
تاسو ویل ورسته پښتنه به می مامدا وی چې ماشومان به مو کې نه ول لغوي ته به مو دا کتاب لاس کې ورکه چې د دوی نظر وو پښته د دوی دغه فیدبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه وڅی ویل
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه کما د زنګل ډیر تصویر ورکړی وي یا مې ځینو ځینو کې چې ډېر تصویر ورکړی و دوی ته د دوی زړه تنګې د دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي دوی محتوا ډېر جذب کړی وه نو دا مسله وه په کې لکه دوی تمه دا وه چې ده کې دغه یو کرکټر لږ تر لږه له کومیډین یې که نه چې همداسې د امیر هم په کې راوستی دی کومیډین کړی هم دی نو دا ځینې بله ښه په مقابل کې خو دوی ساده الفاظ غواړي چې ماشومې لولي باید دفتن پوه شي چې دا زه څه لولم
یو بل سوال ورته خلق نشي که نه
پوښتنه کې پوښتنه ورته پیدا نشي
نو ډېره مننه ننګیال صاحب خوشحاله اوسئ
تاسو نه ډېره مننه
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیدنت
دټس وای ټی ان اف
پوټین لورو پاتر امریکا
لغی
اکشن
کی یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب سے زیادہ
لا آسیا تر آسترالیا میر
آزادی
رڈیو خبر کرے
نفرت
نفرت لخکری هیل کلما زبت نفرت لخکری هیل کلما تمینز غریرا ترا اوڑا تمینز غریرا ترا اوڑا الوزما 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 خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب